مشاله دیو په یو بل غړی چې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني اهل لرم چروغ جوړ وسته وخت سهار 11 بجې شوی. اورونکو په دې غړی کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو څرګندونه د فاټا اصلاحات په روستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او ادبي خپرونه بختر ستوري اهم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نړیوالو ادارو مخې ته احتجاجونه پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان غزنی ته ورسېدو. د شنګای د همکارۍ سازمان د مشرانو غونډه نن په چین کې شروع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نړیوالو ادارو مخکې احتجاجونه پیل کړي. تیر ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې پاکستانی چارواکي زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي.
چې کوم ملګری په بهر ملکونو کښې دي هغې ته دا خواست دی چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفترو مخښه کوي او چې څه روان دي دا د ریټن ورکوي هلته.
منظور پښتین تور پورې کړ چې د پاکستان ریاست عدالتونه رسنۍ او انتظامیه د دوی د پلویانو پر ضد کاروي او په ملاتړو یې تشدد کیږي. ریاستي ادارو تر دا مهال د پښتین د دې تورونو په ځواب کې څه نه دي ویلي او نه د آزادو سرچینو لخوا د دغو تورونو پخلی شوی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د یاد غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ د انتظامیې لخوا هغه مهال ګرفتاره او بیا د خپل پلرنۍ سیمې شمالي وزیرستان نه بې دخله کړل شو چې په میرلي کې د هغه احتجاجي پرلتوالو څنګ ته ورغلی و چې د هدفي وجنو پر ضد یې احتجاجي ناسته کوله. ځایي انتظامیه وایي چې دغه احتجاجي ناسته یې منتشر کړې او د ځایي مشر نور اسلام په ګډون یې 15 کسان نیولي دي. د شمالي وزیرستان مقامي انتظامیه په محسن داوړ د نقصي امن د قانوني دفو له مخه سیمې ته په ورتګ د 3 میاشتو بندیز لګولی. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست پر ضد د نارابازۍ په جرم یې 30 پښتانه او بلوڅ زده کوونکي نیولي دي. تېر ماښام مشال ایډیو سره په خبرو کې د کوهسار تاڼې د پولیسو مشر خالد اوان وویل چې د دې ګرفتارۍ حکم مقامي مجسټریټ ورکړی و.
دا هلکان د ریاست پوځ او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلوي. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي. خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي. نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولي دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دغه زده کوونکي د دوی پلویان دي او زیاتوي چې یو شمیر پلویان یې په بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې هم نیول شوي دي. خو یاد سازمان تر دا مهال د دغو نیول شوو کسانو کره شمېره نه ده پټاګه کړې. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د ده لومړی ذمهواري په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې کول دي. علاءالدین مری تیر ماښام په کوټه کې گورنر محمد خان اسکزي څخه د خپلې عهدې سوګند ترلاسه کولو نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
عوام اکثر شکایتیں ہی کرتی ہے گورنمنٹس کی
دی وای زیات تر وخت ولس شکایت کوي چې د دوی نمائندگانو د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. خو د دې شکایت د ازالی یوازینی حل د خپل ووټ د لارې خلک کامیاب کول دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه چې د خپل خواهش دادی چې انتخابات پر وخت وشي. خو د بلوچستان اسمبلی د انتخابات د زن په اړه چې کوم قرارداد پاس کړی و نو د هغې له مخه که څه زنډ راشي نو هیڅ بده خبره نه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د دوی دفترونه بعد د جون په 13 هم کولاوي. د یاد کمیشن لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وړوکي اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي. خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جانچ پړتال لپاره به دفترونه د جون په 13 پرانیستل کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دغو کاغذونو په جانچ پړتال کې مرسته کوونکي نورې ټولې حکومتي ادارې به هم په دغه ورځ پرانیستې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د هلمند د سولې کاروان پرون د غزنی ښار ته ورسید. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست مشال ریډیو ته ویل چې د غړو شمیر یې شپېتو ته رسېدلی او په راتلونکو څو ورځو کې به د کابل په لور روان شي. بسم الله وطن دوست زیاته کړه تمه دا چې شاوخوا څلور شپې به مونږ غزنی کې پاتې شو، وروسته له هغې به بیا د میدان وردګ په لور حرکت وکړو. د مارچ په درویشتمه نیټه په لشکرګاه کې تر انتحاري حملې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې وجل او زخمیان شول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل شو. د هلمند د سولې کاروان چې ابتدا کې اته تنه غړي درلودل بیا د کابل په لور روان شو. هغوی غواړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته څرګنده کړي چې له جنګه څومره ستړي شوي او سوله غواړي. د شنګای د همکارۍ سازمان د مشرانو غونډه نن په چین کې شروع کیږي. په دې دورنۍ غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی مشال ریډیو ته وویل چې افغان لوری به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. صبغت الله احمدی زیاته کړه یوه موضوع چې بحث به ورباندې کیږي په سیمه کې ګډ امنیتي تهدیدونه دي. موږ به هم پر سیمه ییز اتصال تاکید وکړو چې د افغانستان د موقف لوړولو او سیاسي اقتصادي او امنیتي ثبات ته اهمیت لري. د شنګای د همکارۍ سازمان اته دایمي غړي لري. افغانستان د دې سازمان په څلورو سارونکو کې یو دی. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روس باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې اتحادي هیوادونو سره په مخالف موقف کې ودروي. د مشال خبرونو پای.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي که پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو خپله مقدمه به ملګرو ملتونو ته یوسي. د غورځنګ یو مخکښ وایي
خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو دپاره کوم سیاستونه روان دي نو هغه مذاکرات او جنګ ته یو ځای باندې نشي کېدلی.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم تور پورې کوي چې له دوی نیول شوي لسګونه ملګري لا هم په جوبل حالت کې قید دي. دوی وایي که ملګري یې زر تر زره خلاص نه شول نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
کمپاین مشری کړه دا کلی په کلی یار اورې زخت جاجینا وی چې مشته دا کاسونر خلاص کو او کا کاسونر خلاص نشي نو میجه تنظیم کړه دا د پاکستان تقریبا په هر ځای لاشي میجه احتجاج او د پریس کانفرنس تنظیم کړه دا.
د آئینی او قانوني چارو یو پو وای په قبایلی سیمو کې روان حالات ښایي چې د فاټا آئینی اصلاحاتو هیڅ نتیجې تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي. باختر ستوری کې پر دې هم راپور لرو چې په پښتني کلتور کې لوپټا څومره ارزښت لري.
خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټا چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. اوردونکو رازوس دیتا د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي. دا په راسال کې دا چې امنیتي ادارو د غورځنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولي او په هغو کې یې د ځنو پر ضد د غداري او ترهګري مقدمې هم درج کړي. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ورباندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلي نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګري په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندې دا د ریټن ورکوي هلته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په آخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغې باندې هم تشدد کوي دلته د میډیا نه راواخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولی دي او زمونږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرعلي بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته وویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او دیرش غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د دې عبوري حکومت کې چې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمکه او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې شي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسکشن روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نشي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې موږ په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپې وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي. خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي. خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسره شوې.
مشال لاریو ته غوږ سه د شین بندی نه تاثیر پر واره د همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان او ځوانانو تنظیم تور پورې کوي چې ردوی نیول شوی لزګونه ملګری لا هم په جوبل حالت کې قید دي او دوی ورسره ملاوېدو ته هم نه پرېږدي. دوی تور پورې کوي چې د شروع په شپه د دوی په پر امنه پرلت امنیتي سرتیرو تشدد وکړل. د تنظیم د مشر په ګډون یو شمېر کسان یې گرفتار کړل. یوت اف وزیرستان سازمان وایي که ملګری یې زر تر زره خلاص نه شول نو په ټول پاکستان کې به په احتجاج لاس پورې کړي. امنیتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو پولیټیکل چارواکو د نوم نه خودو پر شرط په پرلتوالو د تشدد کېدو پخلی کړي خو دوی د نیول شوو شمېره 15 ښایي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې اورو.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تاپ وزیرستان غړی وایي چې د تیرې چهارشنبه په شپه میرعلي کې نیولې شوې د پرلت ګډونوال لا هم د امنیتي فورسز په بند کې دي. دوی وایي د پرلت پر مهال نیولې شوې د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د ځوانانو باندې تشدد شوی او په ژوبل حالت کې په بند کې ساتل شوی. چنئی سیول انتظامیه ته سپاري او نه هم دوی ته د ملاوې دوی اجازه ورکوي. د تنظیم ځوانان وای سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد پورم نه ناسته کړې و. د میرعلي پرلت منتظمین او د سیمې ځوانانو تنظیم یو سو مشرانو په دې اړه مشال تا وویل.
ز یوتف وزیرستان قائم مقام صدر وکر احمد میچ د کیم پرلت چنول او په چوک شه ټارګټ کلین خلاف میچ پر امن طریقہ سره وروتلی پرین ابل پرین په میچ باندې لاټی چارج شو خوایا میچ دا ته ویای چې میچ کیما داسه گناہ او چې دای په میچ باندې لاټی چارج وکړلو چې کیم صدر و نور اسلام ور سره کسونه په جیل شه پروت دی دې سره مغه خپل سټرګل می سٹارټ کړه د کلی په کلی باندې چې کیم زاوی کا چوک می کو کا بای پاس وو کمیران شاوا میش به بیا بندوی کا میش مړیږي کا جلیتا سی میش دا کیم زخمی ملګری دی یاد سیمر بندیون دی دادر خلوص کو
دل داوړ نوم می دا او چې دی میش کیم کا سونی نیولې دی په جلی شي دی میش ته خبر راسی چې پولیټیکل تنظیم یې سره نه دی دی یو په زخمی حالات شه په جلی شه پروت دی بلې ته عادت ډیر جوړ ته په 60 نه بہت عادت دی دا کمپاین می شریک را دا کلی په کلی یار اورې احتجاجی نه وی چې میش ته دا کا سونر خلوص کو او کا سونر خلوص نشي نو میش تنظیم کړه دا د پاکستان تقریبا په هر ځای لا شه میش دی احتجاجی او د پریس کانفرنس تنظیم کړه دا هغه فیصله مش په عدالت شته چیلنج کوي چې په دې کا سونه باندې نه مقدمه شته په سو وجوهات چې دې چې کمه دوی ځانې سره ستلې دي په دې باندې مې مش د عدالت تم بیا ټکوي او د نړۍ هیومن رائټس ادارې تم بیا ټکوي
اسد الله شاه یوت افغانستان او قصابو پر ایمیش قیدیون خلاص نشول ان شاء الله په پېښور شي په کویټا شي په دیای خان شي پریس کانفرنس شي میجو ایغه پر د خپل اکټیویټی جاری سوتی کوشش وی هوم ورک کیږي کله میج مضبوط شي ان شاء الله میرلی چوک شي بیا درنه پروګرام جوړوي
د ځوانانو تنظیم غړی وای چې د دوی په درزنو کسان وهلې او نیولې شوې دي خو د انتظامی چارواکي بیا وای چې ټول 15 کسان نیولې شوې دي میرلی پر لټوالو باندې تشدد او د دوی نیولو پاړه امنیتی فورسز لخوا تروسه کم رسمي بیان مخه تا نه دراغله خو د پولیټیکل انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې د چهار شنبه پښپا پر لټوالو منتشر کولو پر مهال امنیتی ځواکونو 15 پر لټوال نیولی چلا هم د دوی واکی اختیار ته نه دی ورکړل شوی چارواکی وویل زنه کسانو باندې زیات تشدد شوه چې د درملنې لاندې دي شمالي وزیرستان میرلی پر لټوالو منتشر کولو او پر دوی د تشدد اقدام مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي او سماجی تنظیمونو غندلې او پر حکومت او فوزي غ کړي چې د دوی جایز او غوښتنو ته دی پام وکړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 1300 ورځو کې ځوانانو د بدمنۍ پر ضد احتجاجونه کړي شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان غوښتنې کړي چې د وسلوالو فعالیتونه د ودرول شي او سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته غوښتن کو له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دا د جون په درې منټه په واړه کې ځای طالبانو د پښتون او ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړ او د علي وزیر په وینا وسلوالو د هغه د وجلو هڅه وکړه د وسلوالو په ډزو کې 15 کسان وجل شول نور ګڼ شمېر ټپیان شول علي وزیر وایي د دینه اوړاندې د په خبره حکومت پلو وسلوالو د واڼانه د وتلو په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ ځایي قبایلي مشران او انتظامی ترمنځ د جرګې د فیصلې منلو نه هم انکار کړی وو وروسته څه وشو دغه کیسه علي وزیر زموږ د همکار شاهین بونیری سره شریکه کړې راځي چې په ګډه ورته وکړو
مشران څنګه وتل بس داسې منټ دوه منټه به وتی چې بالکل فایرینګ شروع شو
ها
ملګری وخته وکړه چې مونږ ور باندې ما ورته چې نن تاسو بالکل مونږ د زخمیان شو وم د ولي مونږ به دغه شی نه کوو تشدد طرف ته مونږ نه شو بالکل نو ملګری صرف په لاسو په کانو باندې مقابله وکړه نو د هغه ټوپکو باندې شروع کسان زخمي کېدل دې دوران کې چې کله طالبانو فایرینګ کوو نو په ګرون باندې کمانډوز په سیول کپړې کې کمربندونه چولی وو ټانچی چې ورته وایي او کلشن کوپونه د کوم د اکشن پاندا څو زمو کمرې ته افس طرف سره روانو نو چونکو خلکو چې کله ولې د خلکو په ورمنډ کړل هغه په شاوات تمبول بیا طالبان هم په شاوات تمبول ډیر زیات تقریبا یو یو نیمه ګنټه به دا فایرینګ شروع وي څو نه بره کسان به و چې اټی چې کړو خلکو ډیر زیات مزاحمت وکړ کسان زخمیان شول طالبان بالکل داسې شو چې کمزوري شول لکه د خلکو نظامت یې نشي کولی دې وخت کې ایف سي راغله ایف سي سره په سیول کپړې کې کسان هم ایف سي والو فایرینګ شروع
کړ
د دې په مخ کې انډرسټینډینګ موجود و د دې طالبانو سره لاسونه ملاو کړل او طالبان بیا روان شول نو دلته د کنټرول ایف سي ته ورکړم چې راوتلم خلکو راستلم په هجوم کې ومه نو دې دوران کې بیا د کسان راغلل د سیول کپړې کې چې تور سروي او چشمه اچولې بیا خلکو په اټی کوټو د خلکو نه خلاص ول بیا لاړل بیا دا څه و چې د شپه مې د ملګري کړو هغه نه دوه مش په بیزو کوټه لاړم نو چې کوټه لاړم بیا دوی بیا پلان جوړ کړو په کور باندې د غټو اسنو اول میزایل راکټ ماکټ بیا چې کوم د کلی خلکو نو هغه بیا دا وکړه چې هغه په خپل باندې الته زموږ په موجودګۍ کې یو اعلان وکړ
ها
چې هر څوک د تراشي د طالبي په فوج وي چې دا چا په قربان یو علي وزیر په کور نه دا چا کور مخ ته چودريږي ټول خلک براوزي او اټیک به کوي نو د دې د وجنا هغه سوچ بیا د بدل شو
د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور وی چې دا جګړه چې د علي وزیر او د ځای امن کمیټه ترمنځ ده تاسو دغه خلکو ته په کوم نظر ګورئ؟ دا څوک دي؟ ځکه تاسو خو دغه ځای اوسیدونکي تاسو به ښه پیژنئ.
دا څلور ګروپونه دي، دا د یو مولي نذیر ګروپ، یو خلیم الله ګروپ، یو د میتا خان ګروپ، بل د ملنګ تر اوسه پرې چې ژوندی دی ملنګ امیر ګروپ. دا نور چې څومره درې امیران دي دغه ټول مشران چې دي په دوه ناټې کې وژل شوي دي.
ښه،
دا بالکل باقاعده طالبان دي، دفتر یې موجود دي، دلته دوی خپلې فیصلې کوي، خپلې جیلونه دي، او دلته په د بازار چې کوم دی په دې باندې ټیکس دی.
که دا راته لږ ووایي چې تاسو د هغه ځای نه چې اوس را ووتئ، د هغه سیمې نه کوم ځای کې چې تاسو محاصره شوي وئ، نو څنګه را ووتئ؟ تاسو د چارواکو سره څه خبرې وشوې؟ که دغه طالبانو سره خبرې وشوې؟
نه نه نه، هلته چې کوم دی هلته اوس کامی دومره زور تیر شوی دی چې طالب بالکل دا وشمیره چې ټیک شوه د حکومت په حواله سره خو به وجود پاتې وي، او عامي خلکو په رایې په حواله سره د دې دوی څوک نه دي پاتې شوي. ولې چې هلته په هغه ګروپونو کې ډېرو کسانو خپل کلاشنکوفونه ورکړل چې موږ د خپلو بچیانو د دې خاورې بچیانو سره داسې نه کوو.
ادون خدا او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر او تاسو ر دوی خبري واره دي کڅ هم دوی په دغه خپل خبرو کې په وار وار ویل شي د دوی لانجا په دریم جون باندې هغه د حکومت په لو وسلوالو سره غلي و، خو بیا ریاستي ادارې وایي چې دغه د امن کمیټي غړي وو د هغوی سره د پښتون ژغورنې غورزنګ لانجا راغلی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو د پارلمان نه د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د انضمام په اړه د قانوني مسودې د منظورۍ نه وړاندې د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو د انتظام لپاره یو عبوري قانون هم لاسلیک کړ. دا قانون څه دی او آیا د دې په موجودګۍ کې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو نه د سرغړونو معاملې هواریدای شي او که څنګه؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیري د عیني چارو پوه د امریکا د انډیانا پوهنتون د څېړنکار محمد زبیر سره خبرې کړي. نو نوموړی وایي
دا پروسس چې روان نو اچانک په منځ کې یو بم خلاص شو، او هغه بم وو د دوی چې کوم سارټ ریګولیشن جوړ کړو، د انټرم ګورننس ریګولیشن. دا ریګولیشن کانټینټس چې تاسو وګورئ نو دا خو دومره خطرناک دي، او د دې خو مطلب دکه تاسو نه بس اف سی آر چې کوم دی هغه بم دتنه هیر شي، لکه ټول جوډیشل اختیارات چې کوم دي هغه تاسو ایڈمنسٹریټیو باډیز ته ورکړي دي. بل دا دی چې ما نن دې سهار زه مسلسل لګېدلې یم خلکو پسې چې ما ته مطلب لکه ډرافټ وښیې چې کوم مطلب پرزیډنټ ساین کړی دی. نو د پرزیډنټ چې کوم د 25th امینډمنټ پاس کړو تر اوسه تاسو دا وګورئ چې سوای د جیو نیوز نه او د پټون کې اور کوټي خبر نه هیڅ کنفرمیشن چا نه دی کړی. نارملی دا سه پاپولر کانسټیټیوشنل امینډمنټ چې وشي نو ریاست چې کوم دی او حکومت هغه د خپل پاپولاریټي لپاره هم دا غواړي چې زر نظر مطلب تک پبلش کی، زر نظر نوټیفای کی آفیشل ګزټ کې. تاسو وګورئ چې نن مطلب لکه اتم تاریخ دی، په 31 باندې پات شوی دی، نه چا د دې مطلب کانټینټس کتلې دي. او ما نن کنفرم کو چې په پرزیډنسی کې هم هغه چې کوم دی په سیکرټ ټاپ سیکرټ تنه جوړ پروفایل، هم مطلب لکه نوبډي هاز اکسس ټو اټ. او بل د هغه کانټینټس چې دی هغه ساين شوی دی او کنه دی شوی چې څونه پورې څوک نوټیفیکیشن آفیشل ګزټ نو ګوري د پرزیډنټ سیګنیچر په نو ګوري، نو دا هم مطلب لکه اوس په ډاوټ کې راغلی دی چې آیا دوی د سره کړی دی او کنه. د کانسټیټیوشنل امندمنټ مطلب دا دی چې ریګولر آئین به خلکو ته حاصل شي، ٹھیک شو؟ ریګولر آئین نه چې کوم حقوق دی هغه به خلکو ته ملاو شي. په بل طرف باندې تاسو په انټرم ریګولیشن چې کوم دی په هغه کې خو چې تاسو وګورئ نو هغه ټول حقوقو خلاف دی. نو زه دې ته حیران یم چې په یو ټایم باندې دوه پیسز آف لیجسلیشن، یو کانسټیټیوشنل لیول لیجسلیشن دی، یو آرډینری لیجسلیشن، د دوړو کې فاندامنٹل په تھیوریټیکل لیول باندې هم او په پریکټیکل لیول باندې هم یو فاندامنٹل تضاد دی، پکې کومه دوړه د دوی څنګه په یو ځای باندې چلای.
دغه چې کوم قانوني مسوده منزور شوې ده او تر اوسه پورې څومره معلومات راغلي دي میډیا د لارې یا د چارواکو د لارې، دا چې تاسو انالیز کوي او تجزیه کوي، نو آیا دې سره به په قبایلي سیمو کې چې کومه د بنیادی انساني حقوقو معاملې ده، د آئینی حقوقو معاملې ده، هغه به سره هوار شي کنه؟
آیا دا امینډمنټ شوی دی او کنه، خو کوم موږ دا اسیوم کو چې دا شوی دی، نو بیا خو اولی خو مطلب یس اف کورس مطلب دا کوم مقه حقوق بیا خو مطلب دا که تاسو دا ټرایبل ایریاز چې کوم دي دا بالکل لکه ریګولر لکه څنګه په خاور دی او پینډه دا لاهور دی، مطلب هغه پر نو تھیوریټیکلی سپیکینګ یس، خو پریکټیکلی آیا به مطلب دا څه به وشي او کنه، نو هغه خو مطلب په وخت راتلونکي وخت کې په پته لګي چې د ریاست خو د ریاست په دې ټایم کې چې کوم بیهیویئر دے کم مطلب د خلکو سره دوی په کم طریقے باندې ٹریٹمنٹ روان دے په دې وروستو هفته لس ورځو کې چې موږ سره وکړو په ٹرائبل ایریاز کې څه کیږي لګي، نو هغه خو بے شک هم دغه ښایي چې یاره چې کوم قانونی مطلب دوی ریفارمز راولي لګي دي د هغه په گراؤنڈ باندې ٹرکل ڈاؤن افیکٹ باندې شوی.
اردن خدا په امریکا کې د عیني چارو په محمد زبیر چې زموږ همکار شاین بنوي ور سره د فاټا په اصلاحاتو خبرې کړې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړی ک د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشن د های کورټ د فیصلې پر وړاندې کې درتون کو پارلیمانی الیکشن لپاره حلقې ونټاکی، نو گوند به په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کړي. تفصیل د داوود خټک په دې راپور کې.
د زیارت پر ورځ یو خبری کانفرنس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویل د پاکستان د انتخابي کمیشن د لوري په بلوچستان کې حکومت حلقه بندیان شوي دي هغه زیاتره غیر منصفانه دي او د پښتنو په ډیرو حلقو کې آبادی زیاته ده خو حلقي کمې ورکل شوي دي، بلخوا بیا پر ډیرو سیمو کې آبادی کم ده خو حلقي زیاتې ورکل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر زیاته کړه چې ګوند د شیرانی او مساخیل د حلقې پر ضد د اسلام آباد های کورټ کې کیس جمع کړی وو او پریکړه د دې په حق کې راغلی ده، خو بیا هم الیکشن کمیشن پر اغه عمل نه دکړي. خغلی اچکزی تور الګو چې د دې د سرګندګي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد د یو پلان لاندې د غډول حربې کارول کیږي. نو موري خبرداري ورک ک الیکشن کمیشن د تیری فارمولې لاندې په خوانې حلقې بیرته بحالی نکړي، نو دی به ل زیارت د ورځې ماخان څخه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره پیل کړي.
پارٹی په دې سلاشه وو چې په ټولو پښتنو سیمو کې به احتجاج پیلو او د الیکشن کمیشن پر ضد به د عدالت د سپکاوي کیس کو. حال دا دی چې عدالت زموږ په حق کې فیصله وکړه او د صوبایي الیکشن کمیشن ته پکار وو چې فوري نوټیفیکیشن جاری کړي وي.
د وی پښتنې
په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر اویل چې په تیرو وختو کې هم د پښتنو سره په دې صوبه کې زیاتې شوې دي او کچیر د زیاتیو دا لړۍ دغه سي دوام ولري، نو دوی به په دې فکر کولو مجبور شي چې نور په دې صوبه کې اوسېږي او کنه. محمود خان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان یو آئینی او جمهوری فیډریشن دی، په دې ملک کې درې واره میانواز شریف وزیر اعظم پاتې شوی دی او دا وخت هم هغه ښه لیډر دی. د خاغلی اچکزی په وینا کې دغه هیواد د آئین او قانون لاندې اوچلول شي نو دا به تر قیامت پورې دغه ډول آباد وي. د یوې بلې پښتنې په جواب کې محمود خان اچکزی ویل چې د طاقت سرچشمه پارلیمان دی او په کار دي چې د ملک کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې هم پارلیمان وټاکي.
داوود خټک چې تاسو ته راپور وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
خبری اجانس ایسوسیټډ پریس لیکي چې په چین کې د شنګای همکاري سازمان سرمشر زکیږي. اوردونکو دا سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. پراتونکو سرمشر زکی با چین یو سیما یو لارې مقصدونو ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د مقالې نورې برخې له ګلیا زورو.
ایسوسیټډ پریس اجانس لیکي چې چین د شنګای همکاري تنظیم سرمشري ځکه به منځنی ایشیا سره د مواصلاتو رابطې نور ښه کولو لپاره کوشش کوي. د شنګای همکاري تنظیم کې چین او روس مهم غړي هیوادونه دي. په دې سازمان کې قازقستان، ازبکستان، کرغستان، پاکستان او هند هم شامل دي. خبر اجانس لیکي چې بیجینګ میشته تنظیم په 2001 کال کې جوړ شوی وو چې مقصد یې د ترهګرۍ ضد جنگ او په منځنی ایشیا کې د امریکا اثر کمول وو. ای پی اجانس لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د اقتصادي همکاري سازمان اهمیت نور هم زیات شوی دی او هغه ځکه چې د چین ولسمشر شی نوې نه وخت یو سیمه یو لاره اعلان کړی و چې پکې به په کربونو ډالرو سرمایه کاری کوي. خبر ایجنسی لیکي چې د چین بهرنیو چارو وزیر تیروني ویلی وو چې د سازمان سرمشري ځکه به یو سیمه یو لارې جوړولو په اړه خبرې کیږي چې سیمایز اقتصاد خشي. خبر ایجنسی د ایشیای چارو پوه جانتن هیلمن په حواله لیکلي چې په دې ګام به هند ډیر خوشاله نه وي او په دې سازمان کې به یوازنی غړی وي چې د دې پروګرام تایید ونه کړي. د دې په خبره چین د ولسمشر شی د نو وخت په اړه ډیر خوشبین دي، خو هیلمن زیاتوي چې په دې سازمان کې ټول فیصله په متفقه توګه کیږي، نو دې پریکړه په اړه اتفاق رائے جوړول به ګران وي. خبر ایجنسی چې په دې سر مشرزه کې بعد ایران ولسمشر حسن روحانی هم له نږدې نه څارل کیږي. ایران د سازمان مبصر هیبات په حیث برخه اخلي. د امریکا ولسمشر لوري ایران سره شوې اټومي موافقې نه د وتلو له وجې د تهران له اروپایي ټولنې، چین او نورو هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. خبر ایجنسی چې د ایران ولسمشر به کوشش کوي چې په غونډه کې مشرانو ته ډاډګیرنه وکړي چې په ایران کې سرمایه کاری وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نړیوالو ادارو مخکې احتجاجونه پیل کړي. تیر ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین په بهرنیو هیوادونو کې میشته خپلو پلویانو باندې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو او نورو دفترونو پر مخ کې خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست پر ضد د نارابضای په جرم یې 10 پښتانه او بلوڅ زده کوونکي نیولي دي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه زده کوونکي د دوی پلویان دي او زیاتوي چې یو شمیر پلویان یې په بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او ډیر اسمل خان کې هم نیول شوي دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د لومړی ذمہواري په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې کول دي. خو دا زیاته کړه چې د خواهش دی چې انتخابات پر وخت وشي، خو د بلوچستان اسمبلۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه چې کوم قرارداد پاس کړی و، نو د هغې له مخه که څه ځنډ راشي نو هم هیڅ بده خبره نه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د دوی دفترونه به د جون په 13مه هم کولوي چې پکې به د پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو د کاغذونو جان پړتال کیږي. د هلمند د سولې کاروان پرون د غزنی ښار ته ورسید. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست مشال لیډیو ته ویل چې د غړو شمیر یې اوس شپېتو ته رسېدلی. د شنګای د همکارۍ سازمان د مشرانو غونډه نن په چین کې کیږي. په دې دورنۍ غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو غړي ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روس باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې اتحادي هیوادونو سره په مخالف موقف کې ودروي.
اردوونکو دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، د باختر ستوري ادبي خپرونه او همدغه راز روښانه مستقبل. د نن په روښانه مستقبل خپرونه کې درته د پروګرام کوربه منور شاه د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان د هلو زړو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پرستپاتې سیمو کې د تعلیم کمی ده، نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې یې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوي پولتا کورسونه خودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوی او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنٹ د سیات په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي ارګنایزیشن دی او تر اوسه پورې موږ 2 لک ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې او سره د اردو ژبې ځوانان نجونه ولرم چې د دې تربیتي حصه ده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې ښارونو یا د ضلع د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له یو نیم سو تر دوه نیم سو پورې نجونه او هلکان موجود وي. دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې، د تخلیقي اظهار په هکله باندې، لیټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړي دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ چې هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغو په عالمي سطحه باندې لیکچرز هم ډلیور کړي دي، نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دوی سیشن اخلي.
سلطان زاخپل وایي په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 30% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زموږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا په وجه باندې زموږ ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي، ځوانان له قلم نه له کتاب نه د توپک خواته زیات د توجه شوي دي، خصوصا پاکستان کې دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده، په دې کې مختلفې ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی، د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ و چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي. نو دغسې ستاسو په باره کې، یعنې د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغسې بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغوی ته یو منظر ورکړو، موږ ته دا بیان کړه ستا په ذهن کې کوم کوم خبرې راځي. هغه چې دا بیان وکړي زه دوی ته وایم چې ګوره دا خبرې له کوم ځای نه راغلي، په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط د هلته ولیکه بس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شي. بیا به یو ستا تاته دروشي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معناوې دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت وي او هغه تاته دا فایده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې به ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایق شته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته دا خپل باطن باندې خبره کړي، خپله مطالبه دنیا ته وروشي. په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته وروشي. نو دا به یو تجربه وشي، بیا به دا پروجیکټ نور که چې پراخ شي یا به نورې کړنیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي، هسې چې د خلکو پام دې خوا ته راوړل دي چې د دې ځوانانو د تربیت ضرورت شته. دا به دغسې نه لکه جمیلي
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپل وای پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې بیدار شي او خپل ځمواري وپیژني. په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي او کوم قانونه چې د دې احساس ونکړي هغوی به شاته پات کیږي. نو موړی ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیت کوم ځان نه وي پېژندلی. نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پېژندګرونه موږ ته راښیي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو، که موږ خپل ځان بایسیت کوم وپېژندل، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپېژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو قانونو سره وژه په وژه روان شو.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ حال درکو چې په بلوچستان کې یو غیر سرکاري اداره ځوانانو ته د رایو د اظهار او پټولنه کې د مثبت بدلون په حق لا تربیت ورکوي. دا څومره ګټه لري او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل، په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره خبرې کړې. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل:
د ادبیات سره تړلی یم، شاعري هم کوم او په نثر کې هم مات ګډ کار کوم. د لیک لیکم د میګزین دپاره، د مجلو دپاره. او زه تعلیمي چې کوم زما حیثیت دی، زه پښتو په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، د ایم فیل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه. د ضلع کلاس اطلاع بلوچستان سره زما تعلق دی. بلا شک د دې چې کوم موضوع ده، دغه چې کوم ملټی کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې دا د خپل نویت یو ډیر ښه موضوع ده او ډیر اهم موضوع ده او ډیر پراخه موضوع ده. فرض کی موږ ډیر څه زده کړل، ډیر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل.
فرض کی پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي، ولګل ته هزارګي ټولنه راغلي وا، د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا څنګه کوونکو ولو هغه راغلي ولو، او د سره د بلوچستان راغلي، او د سره د اردو ژبي د ادب خلک راغلي ولو، او د پښتو په چې موجود وو. نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوي شیان ول. په دې کې مو ډېر شیان زده کړل، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي. نوي شیان دا چې ولو چې د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروري وي، هغه موږ ته په اول ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل جذبات تصویر کشي څنګه کوي، انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي، او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات او خپل د احساسات اظهار وکړي، او هغه د اظهار ژبه ورکول څنګه دغه شیان چې د زموږ لپاره ډېر نوي وو، خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي، بنیادی شیان موږ ډېر د تزور لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتي پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې، چې په کې ګڼ شمېر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکمن د سمینار په طریقه باندې چې کوم مست ټریننګ راکړو، چې شنه ولول سره چې موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کوم څه ای او دا غږ موږ په اړه کې سوچ لري، او دغه څه باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه په خبره سم، او دا غو کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر، او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوي ولو، او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې پیټان دغه شی کوي، پښتون دغه رنګ دی، بلوچ دغه رنګ دی، پنجابي دغه رنګ دی، دا خبرې چې موږ راووتلې، نو موږ په داسې باندې خپل خبر جو خبر شو چې دا یو شی دا څنګه هوایي خبرې دي، په دغه طریقه باندې موږ په خپل پنځان باندې موږ په خپل خبر چې کوم موږ نو خبر.
په دې پوښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي، شایسته باور وویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري، نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
صدق کې د یو انسان او د یو نوجوان د فزیاته د ګټه لري، چونکی موږ معاشره د معاشره د پښتو معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي، او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي، او هغه دا پسمند دي چې دا ورسیږي، لیکن د دوی سره د یو د غم نه یو سره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کوو، څنګه یو لیکو، څنګه تر بل ورسو. نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به زیاته فائدہ رسیږي کوم
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي. نوموړي وویل اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربیت ترلاسه کړي، او بیا د ځان په حالاتو پوه کړي.
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات وپېژني، چې موږ په کوم حالات یزمش، اول کوم حالات او اوس کوم حالات، اوس موږ بس اوس موږ حالات دوی خراب دي چې انسان د خپل ژوند یو منټم د ځان د غنه لري، چې مطلب زه د باندې وزم زما سره به څه پېښې دي، که زه کور کې کښېنم زما سره به څه پېښې. اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې دغه کې خبر کړي، او بیا بل چا ته هم دا رسایي ورسوي څنګه زه د دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کړم، او موږ دا حالات څنګه بدل کړو. پرمنې څه طریقه اختیار کړو چې موږ دا حالات سم کړو. پرمنې
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه، وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د لپاره هم یو ځانګړې تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا چې دوی کم کنټنټ دی، کنټنټ دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کومې هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کورته یا کومې غلط فهمیانې د خلکو یا چې کوم خلکو په خیر راي مقایم کړي د خلکو په حواله باندې مختلف دا شي چې کوم مثلا زبر درته شي لور راي کې دا د یو ډیر کثیر قومي ځای دی. په دې کې ازاره چې هغه د ژبې په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نموړه ډېر جلای دلته بلوڅ هم ځوان کېدل، د پنجابۍ هم ځوان کېدل، ته نور هم ځوان کې، یعنی د حکومت د ژبو تر مابین چې یو کم کنفلیکټ هغه لا شورې تور کم پروت دا هغه د فارې گنجایش پیدا کونه او خلک یو ارمنی او په فیس کې بسنګ ژوند کې.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت هلو ځلو ته مایل کړل شي، نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
ځوانان څنګه په صحیح معنا باندې څنګه رانمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي؟ ځوانان هر څه کولای شي، خو له بغه مرغه چې د ریاست بېغوري اسمري، ناکامي اسمري، مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی، یعنی بالکل د یو امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ دي. هر که په هره خوا کې که یو مذهبي سوچ هم هغه دی، هغه امتیاز را د پورې د په دې شرایط کړي، او که چېرې یو سیکولر سوچ یې په هغه کې هم د امتیاز را د پورې د شرط پسند دی، امتیاز پسند دی. نو دارنګ ټریننګ یا دارنګ هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کولو لپاره بقاعده دوی ته هغه لاین ورکولای شي او هغه لار دوی ته ښکاره کولای شي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال لاډیو ته غوږیستی زیم ستاسو کوربه اسرا لمن د تاسیونی زه خبرونه روښانه مستقبل واورید. اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د بلې اونۍ خبرونې د باختر ستوري د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عابد چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت یو ریپورت لرو. بیا به د هنري نثر لیکنې په اړه د استاد اسد الله غزنفر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د لوپټي ارزښت هم په یو ریپورت کې تم شو. نومړي ریپورت ترازو په دې وروستیو کلونو کې ګڼو ځوانو لیکوالو د نورو ژبو څخه پښتو ته د بیلابیلو علمي، مسلکي او ادبي کتابونو ژباړلو ته مخه کړې ده، او داسې هم مخې ته راغلي چې یو کتاب د څو ژباړونکو ژباړلی وي. دا چې د ژباړې اصول څه دي او څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړل شي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته له پښتو څخه د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي، خو پښتو ته له نورو ژبو څخه ګڼ شمېر کتابونه راژباړل شوي چې ډېره برخه یې ادبي هغه جوړوي. دا چې پښتو ادب ته له نورو ژبو څخه د ژباړې څومره اړتیا ده، له کومو ژبو څخه کتابونه راوژباړل شي او په کومه برخه کې د ژباړې اړتیا ډېره محسوسېږي، دا پوښتنې مو د پښتو ادب وتلو استادانو او لیکوالو مخې ته ایښې دي. شاعر او لیکوال نورالله حبیب نثار وایي چې ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره برلاسی وي چې ژباړلی اثر یې لوستونکو ته ژباړه ونه برېښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی مطلب را ترجمه کوي، د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه وي انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي، دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي دا ترجمه شوی نه دی.
پروفیسر ډاکټر محمد زبیر اسرت بیا په دې باور دی چې ترجمه کول تخلیق تلاره هواروی.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډیر ترقی پسند شاعر دی، کمپرس شاعر دی. خو بدا وی چې کله ما باندې د شاعر کڑوک راشي عزت بزاد شاعری نشم کول، نو ترجمه ته چې کم دینو مخه کم داغینه اثر واخلم او بیا چې کم دینو په ما باندې شاعری خاپره مهربان شي او بیا ز خپل شعر ترجمه کول چې کم دی دوباره تخلیق کول دی. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خووی چې دا د ټوکی اړول مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکی چی وی چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاری او په اړول مخ باندې څنګه.
د ننګرهار پونتون استاد شیرحسن کمال زیا وایي چې پکار د لومړی لاس له موادو څخه ژباړی وشي.
دا ژباړه چې کیږي د هغه کتابونو نه کیږي چې هغه یا په اردو لیکل شوي وي او یا په ایرانی ژبه باندې لیکل شوي، پارسی باندې. اول خو دې ته هیڅ اړتیا نشته، د افغانان د دې دواړو ژبو نه استفاده کولی شي، ګټه پورته کولی شي. او ډیر پرمختګ چې شوی دی هغه په انګلیسی ژبه کې شوی دی. که څوک ژباړې کوي داسې علمي ژباړې دي وکړي، د روغتیا او د طب په برخه کې هم موږ ډېر وروسته پاتې شوي یو، د کرنې او مالداري او زراعتي چارو کې اقتصادي چارو کې ډېر وروسته پاتې یو.
شاعر او لیکوال ولی محمد کنډیوال وایي چې تر دې دمه چې پښتو ته کوم کتابونه راژباړل شوي ډېری هغه یې ادبي دي. پکار د چې علمی کتابونه پښتو ته راوښ باړل شي.
ممکن موږ په کلتوري لحاظ باندې په ادبیاتو کې یو څه کتابونه ژباړلې مولرو لیکلې مولرو، اما که نور علوم ته ورزو غلطه به موږ ډیره نیمګړتیا لرو. نو چې ډیره نیمګړتیا لرو د غیر فار ډیر کار پکار دی. ما د څورېدل چې موږ د ځینې گاونډي هیوادونه چې دي اغوی د دې لپاره ځانګړي د اطلاعات او کلتور وزارتونه ځانګړي کمیسیونونه لري چې څنګه کتاب پیدا شي هغه باید دوی ژباړي او به خپل هیواد ته راوړي. نو دا معنا لري چې دا اړتیا نور نړۍ درک کړې ده او هغه هم دغه سیلنډي ولار نیولې ده او ځانونه ور باندې یو ځای رسولي دي. د موږ د پاره ښه او اسانه لار هم دا ده چې موږ د لومړي لاس لیکنې پیدا کړو او هغه وژباړو.
ځوان شاعر انعام الله ګوهر چې پښتو ته ځینې ژباړل شوي کتابونه یې لوستي، تمه لري چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
سارا چیپس یو انګریز لیکواله ده، هغه یو کتاب کله چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه راپدې خو د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی، یو چا ډېر خوش باړلی ده. همداراز عبدالله الهام جمالزی د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلی چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیاتې ژباړې باید وشي.
د ژباړې لپاره ګڼ شمېر تعریفونه شوي دي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي. خو ژباړونکي ته پکار ده چې دواړه ژبې په علمي او پنی زده کړی وي او په بیلابیلو علمونو او پنونو کې ځان ته بیله او بنیادی لاره پیدا کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد اسدالله غزنفر هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې پر شعر او نظم لیکلو نثر لیکلو ته ترجیح ورکوي. نو نوموړي سره مو په همدې اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد لس پنځلس کاله پخوا استاد شکون او استاد نجیب منلی په دې عقیده و چې شعر په ځای نثر لیکلو ته مخه وکړي. تېره ورځ مې ستاسو نم په خبرو کې دا خبره واورېدله چې اوس موږ د شعر پر ځای نثر ته ضرورت لرو. خو یو شمېر نقادان او شعر پوهان بیا په دې باور دي چې هغه شعر چې موږ یې غواړو په پښتو کې لا نشته، نو پرېږده چې شاعران شاعري وکړي. ستاسو نظر؟
عابد صاحب ته خپله شاعري، نو له تا سره چې مرکه کوم په دې باره کې خبره په اسانۍ سره کولی شم. تاسو د یو شاعر په صفت باندې په دې پوهیږئ چې اکثره کسان چې شاعري کوي شاعران نه دي. په غونډو کې چې په لسګونو کسان ناست او غواړي چې د شعر نوبت ورکړی سي، ځینې شاعران دي خو اکثره یې نه دي. لیکن د دې معنی دا نه ده چې دوی ذوق نه لري، دوی استعداد نه لري او دوی د کمال خلق نه دي. دوی چې ادبي غونډو ته راځي د فقط کې د ادب مینه لري. دوی چې ټولنو ته ورسي فقط کې د قوم او فرهنګ د ترقې مینه ورسره ده. لیکن څوک نه دي پیدا شوي چې دوی ته دا ووایي چې ته با ذوق انسان یې، ته د فرهنګ مینهوال یې، ته د وطن مینهوال یې، ته د علم مینهوال یې، ته د ادب مینهوال یې. خو کومه لاره چې تا پکې انتخاب کړې ده د هغې لارې ته ډېر جوړ نه یې. حتی اوسوک چې شاعري کوي، یو سړی به غزل ډېر ښه لیکي، نظم به نه شي لیکلی. یو سړی به چدوري چې ډېر ښه لیکي، مخمس به نه شي لیکلی. دغسې ده که نه ده؟
همداسې ده.
نو په شاعري کې هم د نقادانو او د ادب د خواخوشو او صاحب نظرانو کار داده چې انصاف وکي او یو چا سره مرسته وکي او دا ورته وایي چې ته پلاني صنف ته ډېر برابر یې، ته ډېر جوړ یې، ته په دې ساحه کې ډېر پرمختګ کولی سې. نو زه فکر کوم استاد نجیب منلی یا نورو استادانو، استاد شپون مرحوم چې یو وخت دا آواز پورته کړو، د دوی مطلب دا شی و، ځینو خلکو دا معنا ځینې واخیسته چې دا استادان دا وایي چې شاعري ښه نه ده، نثر ښه دی. نه نه نه، د برتري خبره نه ده. د دوی مطلب دا و چې تاسو څه ته جوړ یاست. البته یو بل خبره هم دغه استادانو کوله، یو دا ویل چې شاعري خپل اهمیت لري، خو دې معنا نه ده چې نور نثر یا نور ژانرونه، نور صنفونه خپل اهمیت نه لري. خصوصا په اوسنۍ زمانه کې د نثر ضرورت لا زیات شوی دی. د پوهنتون ډېر کتابونه داسې دي، استادان په خپل علم پوهېږي خو د خپل علم د رسولو په چل نه پوهېږي، یعنی سم نثر لیکونکي نه دي. نو نثر په دې شک نشته چې ساحه یې ډېره وسې ده، او دا وسې ساحه له ټول ژوند سره ډېر عمیق ارتباط لري. او موږ باید حتی که د شعر ښه ذوق هم لرو، کوشش باید وکړو نثر ته څه وخت ورکړو او خپل فرهنګ لا غني کړو.
موږ تاسو چې په ټولنه کې داسې یو بل سره مخ کیږو، خپل خبره خلکو ته رسولی شو، خو زمونږ ډیری لیکوال بیا خپل خبره لکه تاسو مخکې موویل چې د پوهنتون استادان خبره نشي رسولی، موږ څنګه کولی شو چې په نثر لیکلو سره خپل پیغام یا خبره خلکو ته ورسوو؟ د کومو تدبیرونو نه کار واړو؟
لیکوال هغه څوک دی چې مشکل خبر اسانه کولی سي. بلعکس په افغانستان کې به تالی دلی داسې کسان هم ډیر دي چې د معمولی خبره پیچلې کې بیا وایي چې زه عالم یم او زه لیکوال یم. دوی سرچپه کار کوي، لیکوالیزت کار کوي. د لیکوال د ما په خیال ډیر لوی کار دی چې خبرې اسانه کړي، مشکلې خبرې اسانه کړي. د ما په خیال فصاحت او بلاغت ته توجه، اسانی ته توجه، د بې ځایه اتناب مخنیوي ته توجه، او د کلام سلاست او رواني ته توجه کیدای سي چې یو لیکنه په یو ښه متن بدله کړي او هغه لیکونکي ته د لیکوال مقام ورکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اسد الله غزنفر سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس به په پښتني کلتور کې د لوپټي ارزښت ته په دغه ریپورت کې تم شو. لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني مېرمنې یې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامه نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له ښځینه پرته نارینه هم ورته په ډېر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د هغه ډېر مناسب دود دی چې د اسلام سره هېڅ کوم ټکر نه لري، هغه همدغه د ستر او حجاب موضوع ده چې دې ته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یوه بل نجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو مېرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو ښځینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري، ځکه چې هغه د کوچنیوالنه ان تر هغه وخته پورې چې دوی تر کومه عمر وي، زمونږ خویندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. که چیرته زمونږ د سر څخه صادر وغورځيږي، موږ ته به خلک په یو بل نظر وګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکری د عزت او نامو ساتلو نښه هم ده.
ټیکری نو د افغاني مېرمنې عزت دی، په حساب باندې د هغې د خوند د ناموس د ساتلو یوه ډېره ښه لاره ده. او بیا موږ مسلمانان یو، په حساب باندې افغانان یو، موږ خپل کلتور ډېر مهم دی. او زمونږ په کلتور کې بیا ټیکری یا د څادر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له د یوې ماشومې نجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمره ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپلو جامو دپاره ورته لوپټه راوړو، او که چیرې رانه وړو همه عمره خفه کیږي لکه یو ستره مېرمن. په اختر کې ښار ته راغلم، د کور غټانو مېرمنو دپاره هم جامې واخیستې. د یوې وړکې
خوشی وری د پاره میم واخست د دې د جامو سره می لوپټا یا ټکره نه واخست دې د خپل مور ټکره را واخست او د اختر په ورځ په سر کې
د یادولو د چلوپټا ډیر مترادف نمونه هم لري لکه اوډنه ټکره سادر زړوکه او سالو هم ورته وای او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سپورامن سلیم چې ویلی وو خورشوي زړمی پیراټول غوندې شو د لوپټا را باندې چا خورکا
بابر زای غاڑے پر پر نازک ہے یل نظر مکل پت مل کے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی
د مشال رادیو ده